درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ټینګار کړی چې په میدان وردګو کې د وروستۍ نسکورې شوې هلیکوپټرې په نسکورېدو کې لاس لرونکي به مجازات کړي. سبا افغانستان د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو په مناسبت د نوروز مراسم لمانځي او ټاکل شوی دی چې په نورو ولایتونو او ځایونو سربیره پارکیم په دې اړه جلا او ځانګړې غونډه جوړه شي. ګڼ نور رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله الودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه وړاندې کړې. دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټر د قمندان علي پور کسانو وشتلې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کورونا اخته شوی. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرحه وړاندې کړې، نه د اوربند. محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی طرحه کې ویل شوی چې د جګړې ټولې خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټولې مادې عملي کیږي. ښاغلی نعیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د مسکو له غونډې با خبره دو نورو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لسته ووزي، دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د درې میاشتو په مخ بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د سفر په اړه وایي:
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسونو وړاندوینه نسم کولای، خو تل اند بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسونه وسی. په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسی په اړه غور روان دی، امریکا د ناتو له متحدانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلام مشورو ته ژمنه ده.
ښاغلی ریکر زیاته کړه چې دوی له ناتو سره یو ځای افغانستان ته تللی وو او له هغه ځای به یو ځای خپل ځواکونه راباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلي حیات وویل په بېلابېلو ولایتونو کې له پولیسو سره نږدې پاتې شوی او د هغوی له ستونزو خبر دی.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي، د سرباز نه تر قومندان او جنرال او د جنگ د لومړۍ کرښې نه تر وزارته ټولې ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین زیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخي الوتکه رانسکوره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي موندنې ښیي چې دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قمندان علي پور وسلوالو ویشتلې ده. دا ترخي الوتکه د تېرې پنجشنبې په شپه وویشتل شوه چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. په پروان ولایت کې نن د ارغوان ګل نهمه ملي جشنواره او دغه راز د بزګر او نوروز جشنونه ولمانځل شول. دغه مراسم د پروان په ګلغونډۍ تپه کې ترسره شول چې د بېلابېلو ولایتونو چارواکو، فرهنګیانو او ځوانانو ګډون پکې کړی و. د مراسمو ګډونوالو د جګړې له دواړو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. ګلغونډۍ کې هر کال خلک راټولېږي او په شور او ځواک سره د نوي کال جشن جوړوي. خبرونه له ازادي راديو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کووډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزیر د دې خبر په تایید سره ویلي چې دوه ورځې وړاندې عمران خان ته د کورونا ضد واکسین هم شوی و. د پاکستان د روغتیا سلاکار فیصل سلطان نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې خان دا مهال په خپل کور کې د قرنطین په حال کې دی. سینوفارم یوازینی واکسین دی چې پاکستان کې د کورونا پر ضد کاریږي. چین د دغه واکسین 500,000 دوزه پاکستان ته ورکړی دی. پاکستان چې 260,000,000 نفوس لري تر اوسه د کورونا څخه باندې 12,500,000 پیښې پکې ثبت شوي او نږدې 1,60,000 کسان ترې مړه شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوی جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا دا ستر اقتصاد لرونکی هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 15.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل و چې له ازادۍ راډیو نه مو اورېده. تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکو خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوي هلیکوپټر غچ په د قمندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومتداري د فعالیدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنګیږي نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع د خغلی محب سرګندونې به په یو رپورټ کې واوري. د همدارنګه په وروستیو کې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په مشرتابه کې د راغلو بدلونونو په اړه هم سرګندونې کړې دي. هغه بدلونونه چې د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله له مخالفت سره مخ شوي، دا موضوع هم په یو رپورټ کې راخلو. افغان حکومت وایي چې د 2014 میلادي کال د څوارلسم هجري لمریز کال د نوروز جشن په رسمي ډول د ارګ په ماڼۍ کې لمانځي.
نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
له وروزګان څخه به د هغه کرکټ سیالیو د پای خبر درکو چې د لسوري زوی او د وربن په نوم ترسره شوي. د افغانستان حکومت خبرداري ورکړې چې د هوایي ځواک تر غورځول شوي هلیکوپټر غچ په د قمندان علي پور په مشرۍ د وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، دوه پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو منصوبین وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قمندان علي پور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل په خوا د قمندان علي پور ضمانت شوی و، خو ده په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد یې وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کوم تعهدات چې کړي و په هغه نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجرات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه وسوالیو کې حکومتداري فعال شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبې په شپه د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټر د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې وویشتل شوه چې په کې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون نه تنه ووژل شول. د قمندان علي پور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی وه، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبرې غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپټر په داسې وخت کې ویشتل شوې ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللې وه. او علي پور انکار نه دی کړی چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو.
در زمان که ما رفتیم که برای همسنگران
کله چې ولاړو چې د خپلو همسنگرانو مړی راوړو چې ستاسو د کورنۍ غړي دي، ځکه د ډیموکراسۍ او بیان د ازادۍ لپاره جنګېدل، هغه الوتکه تاسو په راکټ وویشته. اوس هم په دې تمه یې چې له فلاني سره مراعت وشي، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. هغه الوتکه ویشتې، زموږ پیلوټان شهیدان کړي، د دې مسلې ځواب به ورکوي په هر بیه ثواب
و جواب شه به هر قیمت.
بل لور ته له عرب څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په همدې خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل چې د اصلاحاتو په هدف یې ترسره کړي. نوموړی وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښه دي، د خبرو له لارې به ورته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. دا خبرې داسې مهال دي چې جمهور رئیس د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، خو د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دی وی پریکړه پر بنسټ تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له دندې لرې او پر ځای د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دی پریکړه په اړه د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وښود. د ښاغلي عبدالله د دفتر له لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د ګوښه کېدو او پر ځای د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه عجولانه ده او داسې پریکړې کول د هیواد په اوسنۍ او شرایطو کې د ګټو خلاف او د منلو وړ نه ده. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د غبرګون ته بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په امنیتي بنسټونو کې بدلونونه د اصلاح لپاره دي او ټاکل شوي کسان وړ دي. ښاغلي محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي له نوموړي سره به د خبرو له لارې دغه ستونزه حل شي.
نویو مقررایو پاړه هم نن سهار له ښاغلي عبدالله عبدالله سره وغږېدم. پوهېږم چې ناخوښي شته ده، خو هڅه کوو چې سیاسي حل لاره ورته پیدا کړو.
حیات الله حیات له دې وړاندې د هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو والی پاتې شوی و. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړې له مخې د عبدالله لخوا په معرفي شوي وزیرانو کې و. ښاغلي اندرابی د روان کال د قوس په میاشت کې له ولسي جرګې د باور رایه هم اخیستې وه. د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې پر بنسټ دغه شان د دفاع وزیر اسدالله خالد پر ځای لوی درستی ستر جنرال محمد یاسین ضیا او د کورنۍ چارو وزارت لومړي معاونیت ته ستر جنرال محمد ایوب سالنګي معرفي شوي دي. بلخوا اسدالله خالد په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ده تر رغېدو پورې به یاسین ضیا د خپلې دندې تر څنګ د دفاع وزارت سرپرستي هم پر غاړه ولري. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي په تېر لمریز کال کې د ملکي کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی 24% زیات شوی.
نوی کال نوې پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا با بخشش اشکاش کرد دست دیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کړی.
پنځله سم پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم کده آق مبارک باشه
گلان چمنیان و کری دیر سر باید مرسته سی و ادوان سنسور و شکلیسی
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اف ام 3.5 ازادي راډیو ډاٹ اورګ فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو.
د جمعې په ورځ مسکو د افغان هیئت او همدارنګه د افغان دولت د هیئت او همدارنګه د طالب استازو د خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کوربه. په دغه خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کې په کومو موضوعاتو بحث شوه؟ له کابل زما همکار پاړه ریپورت راکړي.
یوې سرچینې چې په مسکو کې یې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي سره له دې چې د دوهې هوکړه به پر ځای وي خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې ښیوي. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوششي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو له لوري یو طرحه وړاندیز شوی چې له مخې به یې د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي خو په خبره یې د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیه او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفی په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
افغان حکومت وایي د 14 هجری لمریز کال د نوروز جشن به په رسمي ډول پارک ماڼۍ کې ولمانځي. پارک یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د هیوادونو او بخی په ارکی دا ولسمشر ویان د ازادي رډیو ته ویل چې د سیمې د هیوادونو د سفیرانو په ګډون به په کابل کې دا مراسم ترسره شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د نوي کال په مناسبت د شدیدو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نوروز جشن به د لوړ پوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو د سفیرانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې ارکی ونمانځل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
نوی کال په ځانګړو مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپله باندې به ولسمشر هم په ارکی نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
ښاغلی مینپال زیاته کړه د نوي کال جشن به په مزار شریف، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سخی جنډې په پورته کېدو سره ولمانځل شي. په تیرو کلونو کې د نوي کال مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ولمانځل کېدل، خو سږ کال به په رسمي ډول ارکی ولمانځل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په مزار شریف کې د نوي کال مراسمو کې چې د افغانستان تر ټولو لوی مراسم ګڼل کیږي له دولتي چارواکو څو ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له څو میاشتو راپه دې خوا له سختو ناامنیو او تاوتریخوالو سره مخ دی او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیازی
ازادي
راډیو ته وویل وظایف نیروهای پولیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای د نوی کال جشن او د نوروز میلې لپاره د پولیسو دندې فوق العاده شوي. په غزاینو کې چې خلک راټولېږي د کشفي او امنیتي ځواکونو تر جدید څار لاندې دي. موږ له خپلو خلکو غواړو چې پرته له کومې ویرې د نوي کال په جشن کې ګډون وکړي.
که څه هم نوروز د افغانستان په ګډون ایران، ترکیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي، خو اوس دا ورځ په یو نړیوال جشن بدله شوې ده. ملګرو ملتونو څو کاله وړاندې نوروز د نړۍ فرهنګي میراث کې شامل کړ. دا ورځ نه یوازې افغانستان بلکې ایران، تاجکستان، د منځنۍ آسیا هیوادونو، قفقاز او بالکان کې د لرغوني جشن په توګه منځل کیږي. د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 100 میلیونه خلک یا جشن مانځي. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د نوروز جشن د نوروز نړیوال ورځې په نوم په رسمي توګه وپیژند او خپلې رسمي جنترۍ کې یې شامل کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې د کرونا وبا دریمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت نو بندیزونو د لګولو خبره کړې وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې چارې ولټول شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شي براورو.
د جرمنی سفیر اعظم وایي په ټوله اروپا کې د کرونا ویروس د پیښو د زیاتېدو له کبله په جرمنی کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کرونا ویروس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له برېټانیایي ډوله کرونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چېرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چېرته وورځې نوي پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډېرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13مې د وورځو پیښې په هرو یو لک کسانو کې تر 5.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینس سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چېرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیره صدر اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسانه شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کرونا ویروس پر ضد واکسین ورسیږي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلي دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کېږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کرونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمېر نورو هېوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
روزګان کې د اوربان په نوم د لس اورا کرکټ لوبې پای ته ورسېده. د یاد لوبو د پای مراسمو کې د جګړې لخکیلو غاړو څخه په افغانستان کې د اوربان د اصولي غوښتنې وشوي. نور حل په دې ریپورت کې.
دا په ترینکوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ز تورنمنت کې شپانه سلوب ډلو برخه اخیستي وو. د یادلوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستي وو. د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادلوب د پایلوبې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د جګړې ښکېل خواوته پیغام ورکول دي.
د پاره د نوي نسل لپاره ډېر د لاسترونو ډکه لوبه د کرکټ ځکه په افغانستان کې د ټول ډېر چرشت کړ دي او ساده کرکټ دی او ډېر ځوانان راځي چې دا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور دي ځکه ځنې ورزش چې انسان د نشي توک څخه راګرځي او خپل ژوند اسمې لارې ته مخته بیایي. د افغانستان د ټول خلک وازنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسي سلويش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسي وویل
لوبې خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دی او موږ ډېر خوشحاله ځکه چې زموږ روزګاني ولس د نشو او د بیکاری له چګې سره مني. ډېر خوشحاله یو په سوره کې عزت او سوکالي ده او د امن فضا ده.
د ګند راځي خپل ګین کې او خپل ساتيري کې د کوچنیانو په ځای ټول راځي خپل ساتيري باید افغانستان د سولې راځي. افغانستان کې د ور مرسي بالا باید افغانستان سول اس خپل مسلمانان د جنگو سبان دی ورونه سول سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غرازویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او سم مخکې لدی چې ما بل همکار راشو بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی لا هنګ کانګ نه یو ریپورت راخلو. په هنګ کانګ کې درې تنغله په چبان دي درې کال بند محکوم شوی دي. دوی باندې دا جرم ثابت شوی چې لا تشنابونه یې تشناب کاغذونه پټول. نور جزئیات د احمد شیبره.
فرانس پریس اژانس د هنګ کانګ د وی پرسپانی مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې شپږ سوه کاغذونه اخلا کړي وو هر یو د هنګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2000 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هنګ کانګ کې نوی کورونا وبا خپره شوه د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي نو خلک به په کتارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلی دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو دوی تیر کال په هنګ کانګ کې په دې شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپرمارکېټ مخې ته تېرېده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1200 هنګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نشتې 240 امریکایي ډالره کېږي د تشناب کاغذونه وګرځول خو پولیس په سراغ لل دوی ونیول. د منګپاو ورځپاڼې د راپور له مخې دې درې کسانو خپل جرم ومانه، خلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. ستار فروغ بل نیم ساعته.